دیتن. او د دې ستراتیژي لمخه روسیا مختلف اکتیتونه مغد کلشی و دو خنجر سیاستونه دا افغانستان پا عرازی که دا افغانستان پا اسمی شرایطی که تلی کردی. مثل دهی چه ولو چه سبا یو دیوات اعلانو کسی دا اوسنه حاکمیت نه دا اوس که مثلا علیکی لری دا اوسنی حاکمیت سن او سبا هم دا اگل دیوادونه یو اعلانو کسی دا افغانستان پا رسمه کردی پس ما تو اوهی چه بکردی دی علیکی که بکنی ستاب زیجی را منسته شده استراتیجیک تلون برامد کشید. نه. اما از چه جواب داده چه هر عریف به اما غیر واد به ملی منافع و به استراتیجیک و منافع و به دلسید. چون دیگی نسبب هم در کار تیگی ننم برده. نن تیونیم تیگی سبب و بلیم. بلده چه اوز آغل سوام که در اوز نیست
رایی کشید. در سوای چه در پرسمیت پیشندل شاید دستی هم نیوی چه نقش نلری. مثلا در اوز تاسی طول وایست چه چین ورسار نجده یاری کلری. کم دستی لوی پانگوانه وکره؟ کم بل هیواد روسیه یا بل هیواد پا افغانستان که پانگوانه وکره؟ خو شاید هم یاو دلیل هم داوی چه وای در حکومت پرسمیت چانه در پیشندل کسا با بل حکومت رازی آغا موافقه یا آغا قرارداد لغوه کوله شی زکه چه وای تیر حکومت مشروعیت ندرلود.
یعنی څه ګارانټي مونږ لرو هغه څاروان چې سبا چې دا اعلان وکړي چې مونږ به پر اسنه په پښتو کې چې هغه وي د افغانستان سره اړیکې وو پالي تر دا دینو به امضا کړي.
تضمین خو خیر نشته اما د دې لپاره دلیل کېدای شي یعنی یو څوک له بل هیواد سره موافقه کوي. مثلا تاسو وګورئ هغه قرضونه چې افغانستان داود خان په وخت کې د خلق د حکومت په وخت کې له روسیا اخیستي ول لیکن د حامد کرزي په حکومت په وخت کې بیرته هغه قرضونه ورکړل. یعنی هغه دولت مکلف و چې پیسې ورکړي لیکن که د طالبانو په وخت کې له چا نه څوک قرض واخلي د افغانستان اوسنۍ اداره له چا قرض واخلي او بل حکومت راشي شاید ور یې نه کوي وایي هغه حکومت چا په رسمیت نه وپېژندلی.
دس نه د فاکتو روابط دغه هیوادونه خپل د ریسک سره سم کړي. دا ریسک هغوی منی ځان یې قبول کړی دی چې زه اوسنی حاکمیت سره ریسک یې په رسمیت پېژنم قبولوم او ورسره اړیکې پام دوجیاستې دا هر هیواد پورې اړه لري چې څه رقم څه تعاملات کوي دې حاکمیت سره یا هغې حاکمیت سره رسمیت پېژندلی یا نو دي یا نو کوي د فاکتو اړیکې ورسره ساتي. یعنی زګی کې کوم هغه نه ګورو دا منم چې هیوادونه حکومتونه دولتونه باید استمرار وکړي. هیڅ شک نشته مونږ یو غیر عادي حالت سره مخکې کېدای شي مکینونه لګال شي. یعنی داسې پرېسیدنتونه شته دي داسې ثابتې شته دي حتی دغه د شوروي اتحاد چې ایجاد شو ښاغلی ساروان ځینو هیوادونه تر 1980 کال پورې دا اداره په رسمیت نه پېژني. همزه شوروی اتحاد یا د شوروی روسیا چې ورته ویلې موږ اولین هیواد چې په رسمیت نه پېژندو بیا ترکیه بیا فنلند بیا داسې نور او دا غربي هیوادونو په کلونو کلونو دوی په رسمیت نه پېژني. اما اوس سره یو ترتیب اړیکې ساتل په فرض چې زه غواړم دغه دغه تیوري وغږېږم. زه مثلا ډېر شدید مې تحقیق نه دی اوسني حاکمیت اما هغه شی وایم چې روان هغې نه موږ سترګې نه شو پټولی چې دا هیوادونه په تمامه معنا دوی سره اړیکې ساتو. موږ اوس په کلماتو باندې غږېږو یا په اصطلاحاتو غږېږو هغه بله خبره دا هیوادونه هغسې اړیکې پالي چې پرون یې هم پاللې. مثلا تاسو وګورئ ښاغلی څارو زه په جمهوریت یو ډیپلومات ما ته د روسیې سفارت داسې معلومېږي داسې معلوم دی تاریخ تاریخ چه یې پرونی حالت اوسنی او یو څه مثلا راتلونکي ته هم کتی شم تجزیه او تحلیل کولی شم ایجي کې څه تغییر راغلی څه تغییر عینې خبر عینې حالت البته چې روابط مثلا د دیموکراتیک ګوند چې بابا هلته بل رقم کې مخکې د داود خان په وخت کې بل رقم کې اما اوسنی شاید کې دې اړیکو محتوایی بدلون نه دی پیدا بل دا چې دلته ځینې اشارې نورې پیدا اوسه چې د تاپي یا د افغان ترانس په دې پروژو کې منځنۍ آسیا هیوادونه کېږي نه روسیه. روسیه یوازې داسې ډیکلریشن په سطحه د دې چمتووالی ښودلی چې غواړي
بله پر ټاپو کې برخه اخیستو بل د تیلو د مخزن یا زیرمې د جوړولو په برخه کې هم روسیه هغه دلچسپي لري د روسیې سل
دلچسپي لري اما تر نن پورې کوم شی داسې ملموسه کار کوم قرارداد حتی ابتدایي قرارداد یا میمراندوم تر اوسه پورې هم شتون نه لري خبرې ډېرې دي اقتصادي چلند د روسیې افغانستان سره ډېر چیټه کچې دی ډېر زیات یعنی تقریبا صفر سره هغه ځکه چې روسیا لري صفر سره صفر دی اوس وګورې ازبکستان د ملیارد نه زیاتې دي د ترکمنستان همداسې د قزاقستان همداسې د ایران بلکې د دې بحران نه 5 میلیارد رسېدلی د چین مثلا هم کم نه دی اپار څه دي بله خبره اوس په بریکس بریکس یو سازمان دی چې سبا که د امریکا روابط روسیې سره ښه شي زه نه پوهېږم چې د دې او د ترامپ په شتون کې دا روابط کېدای شي چې ډېر لوی بدلون پیدا کړي او بریکس هماغه لحظه ماتېږي کله چې د روسیې روابط غرب سره بدل شي.
اوس هم شاید چین اول ډېر لیواله نه وي ځکه چې تر ټولو ډېر ډالر لري او شاید هند هم نه وي لیوال. خیر له بریکس سره تیر شو ډېره زیاته مننه کوربدان پیشان صاحب له اقتصادي نظره ستاسو نظر څه دی چې افغانستان د روسیې لپاره څومره اهمیت لري؟ ښاغلی جان باز وایي چې دومره علایق نه لري روسیا اقتصادي روابط له طالبانو سره نه لري، لیکن دې ته په کتو چې په روسیې بندیزونه لګېدلي دي، روسیا هر خوا ته لاس اچوي چې چیرته تیل خرڅ شي یا تجارت وکړي او ځای سره، فکر کوي چې افغانستان څناڅه د روسیې لپاره اهمیت لرلی شي په دې برخه کې؟
فکر کوم د اقتصادي اړخ په نسبت باندې ما مخکې اشاره وکړه، د هغوی ته دغه د نظامي اړخ او نظامي نفوذ ډېر مهم دی چې په دغه جغرافیه کې ولري. تاسو وګورئ دغه د افغان انګلیس د جګړو د تاریخ څخه که موږ یو درس زده کول جګړه دادی چې روسیه هیڅ وخت په افغانستان کې داس یو زیربنایي کار نه دی کړی چې هغه د اوږد مهال لپاره د افغانستان د خلکو د افغانستان د ملت په درد او په ګټه تمام شي. او د روسیې د تاریخ ورپسې وسپړو په نور هیوادونو کې هم دی دا پر اقتصادي شیرازي باندې سیمه او په نور هیوادونو کې دی دغه نه لري اصلا تاسو ښکار چې باور نه لري او دوی ټول تمرکز پر خپل د قوت پر نقطه باندې راټولوي. هغه دا چې دوی وسلې کافي لري، ښه وسلې جوړولی شي، ښه وسلې خرڅولی شي او نظامي یو 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 ځواک دی نسبتا هغه چې دوی اقتصادي شیرازی په منطقه او په نور هیوادونو کې رامنځته کړي. نو دغه تاریخ ته په کتو سره موږ یو نتیجه دا اخلو چې روسیا هم اوس هم هماغه زاړه فکر کې ده، اما دا باید د پام ونه غورځو چې کله په نړیوال له سطح باندې په نړیوال سټیج باندې بدلونونه رامنځته کړي روسیا هیڅ کله د پام نه غورځوي. زه په دې باور یم بیا هم یادونه کوم چې بریکس به د روسیې لپاره یو لومړیتوب استراتیژیک لحاظ باندې ولري او دا یو استراتیژیک ارزښت دی هغه لپاره، او دی غواړي چې دغه په اصطلاح سره دغه نوښت د لاسه ورنه کړي. نو دا وروسته معلومه شي چې دی دغه دغه څخه د دې وسیلې څخه یا د فشار د وسیلې څخه د غرب مقابل کې څه وخت او په څه ډول باندې استفاده کوي. خو دا تر اوسه پورې دا نوښت دی په لاس کې دی او غواړي چې وي ساتي او غواړي چې دا په دې باندې متخصصین هم چې دی غواړي چې هر وخت چې افغانستان هم په دغه چوکاټ کې ورداخل کړي او دا یو الټر د یو په اصطلاح سره یو اتحادیه اقتصادي اتحادیه رامنځته کړي لکه اروپایی اتحادیه چې د شغه یو کرنسی لري او اقتصادي اړیکې لري. دا د دې ستراتیژیک اهداف دي او په دې باور يم چې دا د پام نه غورځي او د دې لپاره ډیر اهمیت لري. د دې ترڅنګ اوس به تاسو موږ راځو د اوسنی حالات ته چې روسیا ولی په افغانستان کې غواړي چې په اسلام سره تنفس ولري او غواړي چې فعال اوسي. ما مخکې یادونه وکړه تاریخ د یو تاریخي پس منظر لري، دا سیمه د دې لپاره ډېر اهمیت لري او دا د تر ټولو لومړی هدف د دوی د حضور دا دی چې دلته په هر څوک چې په راتلونکي په واکې دلته باید دوی ستراتیژیک او نظامي او په اصطلاح سره سیاسي فعالیت ولري، تر څو پورې هغه غربي بلاک چې دی هغه د غو د انکشاف او د غو د پراختیا مخه په دغه سیمه کې ونیسي. او تاسو وکتل چې د همدې عمله که دلته موږ یو معقول بهرنی سیاست ونه لرو، همیشه د دوغو دوو بلاکونو ترمنځ موږ د قربانۍ ډګر کېږو او د رقابت ډګر د پاتې سوي. اوس زه فکر کوم په راتلونکي کې هم دا خطر موجود دی، دا خطر بالقوه دی او دا خطر کېدای سي بیرته دغه اور چې اوس ایرې تر یو ځای پورې پاتې دي بیرته په لمبو باندې بدل سي. متاسفانه
مننه پیشان صاحب. مخکې دې چې اتمر صاحب ته ورشو یو اوریدونکی لرو وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني
نو مسافر لا د لوړدا ګورای چې سمې اړې ته نوځي سټوډیو ته.
ډېر مننه. مهرباني کوئ څه پوښتنه لرئ؟
پوښتنه دا ده چې روسیه ول د افغانستان سفیر و مونږ تر اوسه بازه هوادونه دایمندلای.
البته څو نورو هیوادونو هم منلې دی، خو صحیح پمدې باندې بحث کو چې ولې د روسیې او طالبانو اړیکې سره نږدې شوې دي او عوامل څه دي. تر اوسه په دې باندې زموږ مېلمنو خبرې کړې دي، خو خیر بیا به هم په نظر واوري. بل اوریدونکی هم شته؟ نه، ټلیفون یې قطع شوی دی. وربشو ښاغلی اتمر ته. اتمر صاحب، بیا اوریدونکی خبرې هم تاسې واورېدې. روسیا د افغانستان له درکه کده پښتنه هم وکم زه له درکه منځنۍ آسیا ته د تهدید یادونې ډېرې کوي. آیا په دې برخه کې د روسیې خبرداری جدي دی او که د منځنۍ آسیا هیوادونه بیروي چې په روسیې زیاته اتکا وکړي؟
دواړه خبرې صحیح دي، ځکه ګوري روسیا خو منځنۍ آسیا هیوادونه روسیې سره پوله لري او د منځنۍ آسیا امنیت د روسیې دپاره ډېر مهم دی. اول خو که موږ یو شي ته پام وکړو، په نړۍ کې دغه زبر ځواکونه چې دي، دوی په نړۍ کې د نړۍ هیوادونه دوی خپل منځ کې خپل د په اصطلاح په خپل منځ کې دوی تقسیم کړي دي او بعضې ځایونه دوی قصدن هغه ځایونه کې دوی بحران رامنځته کوي، ځکه چې د بحران په وسیله باندې دوی هلته نفوذ کولی شي او خپل دښمن د دغه بحرانونو په وسیله دوی له منځه وړي. یو ډېر ښه مثال زه تاسو ته دغه منځني ختیځ حالات یادوم. تاسو ولیدل چې امریکا او غربیانو په دې تیر شل پنځویشت کلونو کې څه تغییرات دلته راوستل. د لیبیا نه نیولی تر مصر و تر تونس و تر سوریا و عراق و لبنان و همدغه ترتیب اوس دوی ایران سره ښکر په ښکر دي. او علت هم دا شاید دی چې دوی د دغه بحرانونو په وسیله دغه باثبات رژیمونه ړنګ کړي دي. امریکا او د ده متحدین همیشه د تاریخ په اوږدو کې د دوی فکر دا و چې کله چې په نړۍ کې زمونږ پیسې چلیږي، کله چې په نړۍ کې زمونږ سیاست چلیږي، کله چې په نړۍ کې مونږ مقتدر یو، نو دا نور ولې دومره ځان پورته پورته کوي؟ مثلا قذافی دا کار کوو، قذافی له منځه یوړ. صدام حسین دا کار کوو، صدام حسین له منځه یوړ. سوریه دا کار کوو، سوریه له منځه یوړ. اوس ایران نوبت دی. په همدغه ترتیب سره افغانستان د دغه بحرانونو یو محراقي نقطه ده. او دا داسې یو نقطه ده چې کیدای شي او احتمال د دې ډېر زیات دی تشویش نړۍ کې هم دغه دی چې د افغانستان ځینې بحران منځنی آسیا هیوادونو ته لاړ شي، او دا په حقیقت کې یو ستراتیژي دی د دغه عارفانو دپاره چې هغه چین دی او هغه روسیه دی او هغه دې خواته ایران دی. نو دا بحرانونه د دې سبب ګرځي چې سیمه بې ثباته شي. سیمه چې بې ثباته شو، یو خو د دوی حریف هلته بندیږي او د دې ځینه ګواښل کېږي، بل دا چې دوی خپل اهداف ته په اسانه رسیږي. اوس که منځنی آسیا هیوادونه بې ثباته شي، روسیه خو یو خواته مثلا په اوکراین کې بوخت دی، بله خواته په منځنی ختیځ کې بوخت دی. د اوس وخت دپاره د منځنی آسیا هیوادونه د بحران دپاره روسیه فرصت نه لري. چین هم همدغسې دی. چین هند سره بوخت دی، امریکې سره بوخت دی، تایوان سره بوخت دی، جاپان سره بوخت دی. همدغسې که بله امنیتي مسله چین ته پیدا شي په دغسې یو حالت کې چې چین یو ډیر سریع اقتصادي رشد لري، چین دپاره دا ډیر خطرناک دی. نو ځکه دوی ډیر منظم او نږدې د افغانستان سره، ولو کوس که طالبان وایي که بل څوک وایي هم عین خبره، دوی به خپل تعامل خپل روابط نږدې ساته. د جمهوریت په وخت کې د روسیې روابط ښه و، د جمهوریت سره د منځنی آسیا د هیوادونو روابط ښه و، د چین روابط خو، یعنی یو هیواد داسې نه و چې د دوی روابط خراب شي. اوس هم همغه مسله ده، بل خبره نشته. دوی صرف دغه وضعیت تاری ګوري چې دغه وضعیت کوم خواته ځي. تر اوسه پورې دغه روښانه نه دی، اقلا ماته روښانه نه دی. زه نه پوهېږم، زه په دې مطمئن نه یم چې دغه مسیر کوم خواته دی. کاشکې دغسې یو حالت وي چې موږ په دې قانع وای چې بالکل افغانستان یو سم مسیر ته روان دی، هیوادونو ته تهدید نه دی، دلته ترهګرې ډلې نشته دي، دلته هیڅ نوع تشویش او اندېښنې نشته، او دلته ښه اقتصادي پرمختګ دی، خپله هیواد کې خلک ډېر اسوده دي، کار روزګار وظیفې خلکو ته ډېر شته دي، تعلیم شته دی، یو مشروع حکومت شته دی، یو قانوني حکومت شته دی. نو بیا زه موږ ته تشویش هېڅ نو. اوس دغه ټول خبرې چې تاسو سره راټول کړي دغسې یو لکه یو ساعتي بم غوندې دی. دا چې کله دا ساعتي بم چوي دا نه خدای ته معلوم دی، لیکن امید دا لرو چې دغه ساعتي بم دې ونه چوي. د دې بحران او د دې تغییرات او د دې انکشافات قربانیان به هم سیمه ای هم به افغانستانی. لکه چې منځنی ختیځ کې تاسو ولیدل چې دغه یو په بل پسې راغلل، اوس ټول منځنی ختیځ په ماتم کې ناست دی، اوس ایران پسې راغلی دی. دغه د ایران مسله هم دغسې یو مسله دی چې مستقیما د دغه مسلې سره ارتباط لري.
درست، ډېره مننه. کور ودان سلامت اوسې. پیژان صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت ته څه پکار دي؟ آیا دوی د افغانستان په هغه پالیسۍ باندې روان دي چې د افغانستان د شاهي حکومت په وخت کې افغانستان لرله، یعنی چې همې له لویدیځ سره اړیکې وي، همې له ختیځ سره اړیکې وي، او کنه دا د دوی پالیسي نه ده بلکې شرایط داسې راغلي دي چې هر یو له دوی سره ګزاره وکړي؟
هدف مو طالبان دی؟
بله بله، طالبان می یاد نکرل او بخشه.
یا سامه ده، زه په دی باور یم چې نه هغه رقم په هغه تعریف سره موږ اوسنی حالت نه سو منلای، ځکه چې د دې اوسنی حالت او د هغه حالت ترمنځ جوت توپیرونه دي. تر ټولو غټ توپیر دا دی چې هغه هر څنګه چې و هغه یو مشروع نظام و او یو نړیوال پروتوکول درلودي، خو دلته دا شی موږ نه لرو، او دا خطرناک خبره ده. موږ پر نړیوال سره باندې د یو ملت په حیث باندې د دوو خلکو په شتون کې موږ اصلا د یو هیواد حیثیت نه لرو. تاسو وکتل چې موږ سومالیا د افریقا د روستاپات او د پامل ویدل هیوادونو و لیست ورچت شول زموږ نړیوال حیثیت چې دا ډیر د بدمرغۍ ځای دی. بل کدی ته وګورو چې دا ادارات د نړی سره په کم تاکتیک سره خپل روابط ساتي او دا بلانس څنګه رامنځته کوي دا هم زه په دې باور نه یم. د شاهي نظام په وخت کې هغوی ملي ګټې ملي پروژې ملي بسایر پر ځان بسایره اقتصادي پیاوړتیا هغو ته ترجیح ورکوله او اوږدمهال دپاره پلانونه او نیت درلودي. خو دلته چې که دوی دا کار کوي چې د بهرنۍ پالیسي په برخه کې یو بلانس رامنځته کړي د دوی یوازنی هدف ښکار داسې چې د خپل ادارې یا د خپل واک دوام دی دوی پر ملي پروژو باندې پر
اصلا زما سوال دا چې دوی دا کار کړی دی او که نور هیوادونه چون بل لار نه ویني وایي له دوی سره گزاره وکړي روسیا هم ورسره کوس پاس کیږي چین هم لویدیز هم ترې وهده پوری ایران وست مثلا وای دی که چرته طالبان نوی ځینې دا وای ځینې ایرانیان دا خبره کوي وای که طالبان ضعیف شي نو داعش به قوي شي شاید روسیه هم دغسې تشویش ولري شاید چین هم همداسې تشویش ولري نو بنان هر یو غواړي چې له دوی سره گزاره وکړي او راشه درشه یا تعامل څه ناڅه ولري.
بالکل دا خبر زه تاییدوم د دوی د نړۍ او د سیمې هیوادونو تعامل د دوی سره د خپل ځان د خپل ملي امنیت او د خپلو پولو د خوندیتوب پر بنسټ نه دا چې د یو حکومت او حکومت ترمنځ باندې ځکه چې دوی د هیوادونو چې تاسو یادونه وکړه دوی په دې باور دي چې طالبان د غرب د خوا څخه په اساسه دلته انسټال سوي چې دلته راغلي او دلته واک ته رسیدلي دي او د غرب هدف دا دی چې د طالبانو په وجود کې هغه شل هدي اخل شل نړیوال ترهګري ډلې چې مخکې یادونه وسوله او ملګر ملتو دا تایید کړی ده او دا هیوادونه امني دا د دې لپاره دلته فعالیت کوي یا پټي دي یا د طالبانو تر لمنې لاندې دوی ځان خوندي کړی دي چې دغه هیوادونو ته تهدید پیښ کړي. نو دوی فکر کوي چې دا د غرب یو اوږدمهالی پلان دی خصوصا روسیا دا فکر کوي او کزه د طالبانو سره فیصله سره وګړي خوشاله نه کوم زه فکر نه کوم چې د اړیکو نوم ورکړو خو د وی د خوشاله دو یا د وی د مصرف ساتلو لپاره یو څه ونه کوم نو کېدای شي دوی ناراض شي او د دوه پیسو سره د دوه ساتي بمونو څخه یا د دوه وسیلو څخه کار واخی او زما امنیت او زما د پولو
ډېره مننه سلامت اوسې جانبا صاحب. که تیر څلور کاله په نظر کې ونیسو په دې تیر څلور کلونو کې د طالبانو روسیې اړیکې ډېری بدلې شوې دي یعنی ډېری پراخې شوې دي او کنه ډېر معمولي تغییر پکې وینې؟
نو انصافا بدلون څه ښکاري او څنګه یې سمونه زه غواړم لیکه واخه شوې دي او په مختلفو سکتورو کې په مختلفو سکتورو کې سکتورو څه څه دي چې طالبان په داخل مدار کې پیدا کړ دا کوشش هم دا دی چې مختلف فقاهه اقتصادي فورمونه دي فرهنګي فورمونه دي اجتماعي دي ځینې سیاسي فورمونه دي دغه دی په اکتوبر کې به بیا د مسکو فرمات دایریږي او جالبه خدا ده چې هلته د فنیت په نوم وظیفه د سیمه ده چې دی نور هیوادونه به راځي نو دل بیا دوی استازی به د معلومات په توګه یا د یو ناظر په توګه اوس کسی یو پروتوکول ورکول کېږي چې د دغې اوسني غالبانی حاکمیت استازی به کړي یعنې داسې یو څه بدلون په ادبیات کې اوس چې دوها کې یوه غونډه ترسره شوه هلته هم تاسو ولیدل چې دغه د منطقې هیوادونه په ټول د مخکې او د روسیې فشارو چې اته کسه د طالبانو لپاره اگر عدالت شد به دست حال کشه، نه سیاسی طولنی، نه اجتماعی طولنی، نه مدنی مخصوصا، نه در خزب استازی حال کشیم و نکن مثل این تیب در نرمالازیشن شده در روسیه لقا هم دی که بردین من گرو از در سفیر پر کشه مثلا زه یعنی تاسو باور که یه شغلی ساروان چه زه یا مستقی دیپلمات پا هیست یعنی زه نشم تاولی گیتا تاسو تا بسی تشکی درکم چه داغا علی که ندی رسمی یعنی نو رسمی یعنی چه زه تو نپروید یعنی زه باید کم کتاب نرول ولم چه پوشم چه اوسنی علی که در مستاو در کابل و در کندهار گیتا کم تاری سو
درست
تعامل یعنی چه اونو دستی کم کسی کم استیلاح پا سیاسی اگر دیتو کم نشکر دا منظر آوردی چه اگر ایرانیان وایی کنی تختراشه وید نوی یا استیلاح دا چه مانتا نلید اما روشه دی چه اما خلو ونافیو تا پکتو خلو حالات تا پکتو و سنی حاکمیت سر آغا علی که پالی چه اوز ممکن
درست
افغانستان مدیریت منطقوی یا سیمهیز دغه وادو شعار ده چه په مختلفو فرماتو کې په دې باندې ټینګار کړی
درست
او بل دا ښاغلی ساروان چې تاسو هم ورته یو اشاره درلودله په پوښتنو کې هغه دا چې اوس که موږ فکر وکړو چې امریکا مخصوصا په اوسنی اداره کې دی افغانستان سره اوسنی نظام سره په کوم ترتیب اړیکې وپالي هغه یې نه غواړي خپله کرام پته په هغه مخکني دوره کې هم ویلي وو چه نور منگی زنه اوزی او در دغا حالات و مدیریت چین روسیه او تر یو حد حتی در ایران نمیده هست دا هیوادونو تا دا افغانستان ملکیه ده او دوی باید برسه رکار ولی یه زنسی همون کدی فکر روسی بود یعنی در بیان با گلتا زلیتی که پا افغانستان که دا پیو پرسید بیا کم یو تر اقتصادی نظامی امنیتی تاچی کل شی زه عملی شرایطو تر نگو تر اخیل کیگن بیا با در کم تایی تکیم یوازنه لاره در پاکستان لی بیا هم همدر حالت تا دارم کنیم
درست سلامت اتمر صاحب که دیر لند را تو ویس جانباز صاحب بول چه پتیرو چلورو کلون که ده طالبان او روسیه ایدی که نشدی شوی دی پراخی شوی دی در راتون که پاره ایسه فکر که وید که دیر لند را تو ویس مننه
زما عرض دسته چه نړی د هیوادونو په ټولو مسایلو کې بې تفاوته نه پاتې کیږي. امریکا ولې راغی په ایران باندې بمبار وکړ؟ څومره ګټې او منافع د امریکا او د ایران وې چې امریکا راغی په هغسې یو حالت کې چې ټول نړۍ په امریکایانو باندې انتقاد وکړ او په زور یو نوی جګړې ته ورغی. نو په دې صورت زما ارزاده چې په مجموع کې ټول نړۍ هیڅ سیمه د هیڅ قدرتونو د نظر لرې نه پاتې کیږي.
ډېره مننه سلامت اوسئ. وخت د خپرونه همدومره و. اتمر صاحب ډېره زیاته مننه. د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد اساق اتمر، د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیشاند، او په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز څخه ډېره مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړله. تاسو درنو اورېدونکو هم ډېره مننه چې خپرونه مو واورېدله او د ازادي راډیو 43 ساعته خپرونې اورئ.